السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې نن جمعه ده د 1402 کال د وګي څلیروشتمه د 2023 کال د سپتمبر 15مه زه سفیول استان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاستویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوري پیل خبرونو کو د اروپایی پارلمان یوې غړي هانا نیومن پرون اعلان وکړ چې د زده کړو د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوي دي. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرزیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. اغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دا زړور کسان پټ ښوونځي اداره کوي، لرې سیمو ته سفر کوي او له لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. هانا نیومن د اروپایي پارلمان له 500 نورو غړو سره یو ځای پریکړه کړې چې متی الله ویسا، مرزی امیری او پرستو حکیم د سخاروف جایزې ته ونوموي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو اوو ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو تر 500 ډیر اسناد لرونکي او بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. پاکستان په وروستیو ورځو کې په تېره بیا په تورخم کې لنښتې وروسته په خپله خاوره کې د افغان کډوالو نیولو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او ځورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بېوسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کېږي. د په پاکستان کې روانو ناکراریو په اړه ویلي د پاکستان د ناامنۍ مسؤلیت کډوال افغانان نه بلکې هغه کسان دي چې د کابل د سقوط په خوشحالۍ کې چایو نسخل. د ښاغلي پښتین اشاره د پاکستان د استخباراتو پخواني رئیس حمید فایز ته وه چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کابل ته لاړ او د چایو پیاله یې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مشهوره شوه. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کېږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کېږي. د 2023 کال تر اګست مخکې هند هر کال زرګونو افغان محصلانو ته د هند په پانتونو کې د لیسانس او ماسترۍ د دورې لپاره بورسونه ورکول، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې دا لړۍ درولې او د هغو محصلانو چې پخوا هند ته تللي وو او لا هم په زده کړو بوخت دي ویزې نه تمدیدوي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت د کلتوري اړیکو د شورا رئیس کومار توهار وایي د افغان محصلانو ستونزه درک کوي او ډاډ ورکوي چې کوم محصل به په زوره له هنده نه ایستل کېږي. د افغانستان د پخواني پرزول شوي حکومت د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ایرګینای سره د کتنې خبر ورکړی. د ترکیې د سفیر ماموریت تازه بشپړ شوی دی. ښاغلي عبدالله په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د خدای پامانۍ په دې کتنه کې د ایرګینای هلې ځلې وستایلې. عبدالعبدالله له یو اوږده سفر وروسته کابل ته په داسې حال کې بېرته ستون شوی چې د ده او همدارس د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر لیدلنو کتنو او تګ راتګ د بندیزونو په اړه اوازې خپرې شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قمندان وژلی دی. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ځواک ویاند پرون په یو بیان کې ویل د غلام الدین شاهوانی په نوم د دغه داعش قمندان چې په الیاس شعیب مشهور و پر امنیتي ځواکونو د داعش د ځوابي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې د 2016 کال په د اګست په اتمه یې په کوټه کې د مدافع وکیلانو په خونړي برید کې لاس درلود. په دې انتحاري برید کې 26 تنه وژل شوي وو او 10 نور ژوبل وو. او د کرکټ له نړیدا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 252 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یکشنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي. د آسیا په جام کې دا وار افغانستان هیڅ لوبه ونه ګټله، که څه هم ځینې په ډیر کم توپیر وبایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. پاکستانی چارواکو ژمنی کړي چې نن تورخم دروازه پرانیزي.
تمام سٹاف سے گزارش ہے کہ بارڈر جو ہے
وہ بجو څخه پرنسل کیږي نو ټول کارکونکو دی پخپلو شیفتونو کار ته راسي.
کل سے ڈیوٹی جو ہے وہ جوائن کر لے.
د تورخم د بندیدو لکبل سوداګرو ته څومره زیان اوخته؟ د افغان پاک د سوداګری خونی یو مسئول خان جان الکوزی وای
زمونږ خبرې تاسې ډېر زیات خوند نه کوي او نه دغه نشي دا سر نشي ځکه چې دولت په سطحه باندې خبرې ونیشي مګر په دوه میلیونه په حدود ډالر دغه یوه هفته کې دواړو طرف ته زیان رسېدلی ده.
د پاکستان په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو شمیر له 1500 اوخته دی. هلته طالب چارواکي وایي چې 600 کسان نیول شوي.
615 کسان دی نیولي وو او د نن سره لا زیات شوي وي تعداد. خو بله خبره دا ده چې دی وایي چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني، حالانکه دغه خبره نه ده.
د غزنی په جاغوري کې یو شمیر میرمنې موټر چلوي.
شاید فکر کوم د خپل جاغوري اولنځانې بده موټرونه
یې. محبوبه ځان ته دا ویاړ وربخښي چې شاید په ټوله جاغوري ولسوالۍ کې لومړنۍ ښځینه موټر چلوونکې وي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته له نږدې لسو ورځو وروسته تمه ده چې د تورخم لار نن د پاکستان له لوري پرانیستل شي. د دواړو خواوو سوداګر او عام خلک وایي د لارې د بندېدو له کبله یې مالي تاوانونه کړي دي. په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هغو میوې او سبزیو بیې ډېرې لوړې شوي چې له افغانستانه واردېږي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته یو شمېر خلکو د لارې د بندېدو په اعتراض مظاهرې هم کړي دي. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکي وایي چې نن به د تورخم دروازه له 9 ورځو وروسته پرانیستل شي. دا لار د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې پاکستان بنده کړه چې په تورخم کې ظاهرا د یوې پوستې د بیرته جوړولو پر سر د طالب او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته وشوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایي مسؤول ضیافت خټک پرون ناوخته د تورخم د پرانیستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل
تمام سٹاف سے گزارش ہے کہ بارڈر جو ہے کل
پولا سبا وہ بجو څخه پرنسل کیږي نو ټول کارکون کی دی پخپلو شیفتونو کار ته راسي.
کل سے ڈیوٹی جو ہے وہ جوائن کر لے.
د خیبر پښتونخوا په تورخم کې د ګمرک مسؤلان هم دا راز وایي چې د تورخم دروازې له پرانستل کېدو وروسته به لومړی د دوی له لوري مسافر او باري موټرو ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان خوا ته واوړي. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو په تیره بیا د میوو او سبزیو افغان سوداګرو ته ډېر مالي تاوان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان الکوزی سوداګرو ته د اوښتي تاوان په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د 2 میلیونه ډالر په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسېدلی دی، هم افغاني تجارانو هم پاکستاني تجارانو.
شاغل علی کوزی هم در ازوای کته هم دوی د تورخم په ځای د غلام خان د لارې پاکستان ته په صادراتو پیل کړي، خو د تورخم لار نسبتا لنډ ده او سوداګرو ته ارزانه تمامیږي. د دا هم وویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د وړو سرحدي ستونزو له کبله په اونیو لارې نه بندېږي، نو هیله لري چې د دوو هیوادونو چارواکي خپلې سیاسي ستونزې له سوداګري هغو جلا کړي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارلز دافیر او عبیدالرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې ترانزیتي لارې پرانیزي او په پاکستان کې د افغانانو نیونې ودروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په دې اړه په یو صوتي پیغام کې وویل
دغه راز په دې کتنه کې دواړو لورو ټینګار وکړ چې پورتنیو موضوعاتو د حل په اړه ژر تر ژره اقدامات ترسره شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې په یوه اعلامیه کې د تورخم لارې بندېدا د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بللی او ویلي و چې پاکستان عموما هغه مهال ترانزیتي لارې بندوي چې د افغانستان د میوو او سبزیو د صادرېدو وخت وي، خو پاکستان د طالبانو د حکومت تور رد کړ او ویل چې د خپلې خاورې د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه نشي منلی.
راپور کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي نن سار وختي به تورخم دروازه پرانیزي. دا دروازه کابل لس ورځې بنده وه او له کابله د دواړو خواوو سوداګر او عامو خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. اسمت ساروان په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګري خونو له رئیس خان جان الکوزی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندېدو له کبله به سوداګرو ته څومره تاوان رسېدلی وي.
د تورخم د بندېدو له کبله چې د ورځې تقریبا د 500 نه تر 600 کانټینر اموال د یو طرف نه بل طرف نه طی مراحل کېږي او په دې کې تقریبا 200 باندې 200 زمونږ تازه میوه او دغه دې د سبزي ده ترانزیتي اموال دي دا زی او همدارنګه د کراچۍ نه زمونږ ترانزیتي اموال او زمونږ وچه میوه چې هندوستان ته لیږو په دې لارې باندې زی. په اوله ورځ باندې او په دویمه ورځ باندې چې هغه میوه چې خراب شول او مونږ ته خساره راورسېدل او هغه یو څه لیلام شول او یو څه مونږ ورته وله هم ډېر زیات تاوان راورسېدلی او په مجموع کې هغه کنټینر چې په مونږ باندې ډیمریج او ډیټینشن ده شپینګ کمپنۍ د طرفه راځي هغه ډېر زیات طاقت پر سا ده. تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی. هم افغاني تجارانو هم پاکستانی تجاران په دې ارتباط باندې تاواني شوي دي او ډېر زیات تشویش لري. زه امیدوارم چې دا زر حل شي. تلاشونه جریان لري مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
الکوزی صاحب، تاسو د پاکستان د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د تورخم پر سر د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لري کې لري د پاکستان غوښتنې څه دي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان او اسلامي امارت د افغانستان ترمنځ دا ول ورځ نه د تورخم پر سر هم په امنیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې خبرې تبادله شوې دي، جریان لري. من خپل وزیر صاحب تجارت سره د اندېښنه شریکه کړې ده. داغونه علاوه موږ جوینت چمبر په خپل منځ کې دواړو طرفو په دې باندې پریکړه وکړه چې یو ځل به په اسلام آباد کې راغونډ شو دغه تجارت. زه هم د دوه ورځو درې ورځو لپاره اسلام آباد ته لاړم او هلته مو دا خبرې وکړلې. یو څه د کښتم د مسؤلینو او د کامر د وزارت تجارت سره وکتل. هغوی مامورین دا وایي چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې آمادګي لرو، اما چې امر او آرډر وشي د اسلام آباد د طرفه دا به کیږي. زه فکر کوم چې خبرې جریان لري مګر جزئیات او معلومات یې موږ ته نه کیږي ځکه چې موږ د دولت جز نیو او په دې خاطر نه خبرېږو. اما د تجارو مشکلات ښه درک کولی شو چې که دا لاره بند شي نو پاکستان ته هم ډېر زیات زیان اوړي او افغانانو ته هم ډېر زیات زیان واوړي. بل طرف ته د سالنګ د لارې مشکلات دي، هغه هم په موږ باندې فشار راوړي، طبعا په نرخونو باندې تاثیر کوي او که دا لاره هم دغه شي نو زیان به ډېر شي.
آیا تاسو په متبادلو لارې باندې فکر کړی دی؟ له یوې خوا سالنګ بند دی، له بلې خوا تورخم بند دی، بالاخره تجاران به خپل مال څنګه صادروي او څنګه به وارداتي مال افغانستان ته راوړي؟
موږ اوس خپل تازه میوه د غلام خان د لارې نه او سبزي او د انګور اډې د لارې نه خپل تجاران ته ویل چې دا غلار نه راوړي، هغه لار خلاص ده. او زمنان دغه چې د زمونږ هغه تش کانټینر چې مخته ولاړ دی هغه ته هم کوشش کوو چې لاره پیدا کړو چې غلام خان یې راواړو. او کم ترانزیت چې زمونږ په تورخم کې ولاړو پاکستان طرف ته کم مالونه چې ولاړو هغه هم پاکستانی طرف هدایت ورکړو ډی جی ډی ول تبدیل کړ په غلام خان راځي. په هر صورت تورخم موږ ته ډېر زیات مهم ځکه دی چې نږدې لاره د کابل ته او ننګرهار ته ارزانه تمامیږي، خو که مجبور شونو بیا به حتما د نورو لارو نه کار اخلو.
خان جان الکوزی د پاک افغان د تجارانو د ګاډي خونې رئیس چې د تورخم د بندېدو له کبله سوداګرو ته د اوښتي زیان په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د راپورونو لمخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانانو د نیولو پروسه لا پسې چټکه شوې ده. د وروستیو راپورونو لمخې چې پولیسو د آزادې اروپا مشال راډیو سره شریک کړي دي، تر پرونو پورې 500 افغانان د کراچۍ زندانونو ته بیول شوي دي. اخوا په کراچۍ کې د طالبانو جنرال کونسل شکایت کوي چې پاکستان اسناد لرونکي او بی اسناد ټول افغانان نیسي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د رپورت.
د کراچۍ ښار پولیسو د ستمبر په 14مه د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیرې شریکی کړې دي چې تر مخې د کراچۍ په اته ضلعو کې 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچۍ کې 500 کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی. عبدالجبار زیاته کړی چې په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړی چې پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي، او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنیو چارو وزارت ته خاتون هم استولې دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي، او بیا په دریو ورځو کې عدالتونو تر سلو پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشی کړی دي.
تر درې نیم سو پورې چې کم دي هغه مختلف عدالتونو تر نن ورځې پورې پیښ شوې دي. په دې کې تر سلو پورې داسې دي افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو د دوی سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس هغه په هغه ځای باندې خوشي کړل، او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشي کړي. دارنګه اوس هم موږ په عدالتونو کې د ډېر افغانانو لپاره چې کارډونه ایسته د هغو لپاره د ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیلې منیزه کاکړ زیاته کړي چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوي کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې POR کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه یې پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسیدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال لیډیو ته ویلي کارډونو والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زونو نه پولیس پیسې واخلي پرېږدي او د زونو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډ کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره د ظلم روان ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون 1.5 روپۍ ورکړې رااله کوي دبل ورځې پرچا پر کاټ کوټ لاړې زبه دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ورکوم ار موبایل ته پیسې ورکوم دې در ورکوم ته ثبوت نه راکې دبل ورځې بیا دبل پورته کې بیا پرچا پر کاټ کوټ درځي کوټ ته بیا زپ لږ در په دې در وکیل نسمه به ضمانت کوم بیا راځي ما سره هر مشکلات دا چې دا نه چې موږ د درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه پورو کې نه استي دا نه چې شخصي به غیر وردی راشي بر تر لاسو ونی سیام به ودرې موبایل راځي موبایل راشي به گاډي ته واشي بوم دي.
په کراچۍ کې مش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 زره هسي جون سخت تنگ شوي دي، په کورونو کې بند پاتې دي او د خواري مزدوري پسې بهر نشي وتلې. کڅو هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي، خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي داسې ښکاري چې د پاکستان لړمال حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د مخالفانو ملاتړ کوي. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لړمال حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو دنده لري. تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دغه هیواد د اوسنۍ لنډمهاله حکومت پر بې پرېتوب شک څرګند کړ. ویل داسې ښکاري چې د حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان چې لا هم په من کې دی له مخالفانو سره خواخوږي لري. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لنډمهاله حکومت تیره میاشت د پارلمان د 15 کلنې دورې له پایته رسیدو وروسته ماموریت ترلاسه کړ چې خپلواک او بې پرې نوي انتخابات ترسره کړي.
په همدې حال کې له دې کبله اندېښنه پیدا شوې چې عمران خان په بند کې ساتل کیږي او په انتخاباتو کې د ګډون چانس نه ورکول کیږي. د لنډمهاله حکومت د صدر اعظم انوار الحق کاکړ دفتر ته د انتخاباتو د کمیسیون په یوه لیک کې چې کاپي روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده، داسې انګېرل شوې چې اوسنی لنډمهاله حکومت د شهباز شریف په مشرۍ د مخکینی حکومت دوام دی. شاغلی کاکړ چې ګوندې د عمران خان پر ضد په پخوانی ائتلافي حکومت کې شامل وو، د مسلم لیگ د نونډلې له مشر شهباز شریف څخه واک ترلاسه کړ. ریوټرز خبري اژانس زیاتوي هغه لیک چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له لوري لنډمهاله صدر اعظم ته استبل شوی، حکومت ته یوه کمساري جزا ګڼل کیږي، سره له دې چې په پاکستان کې معمولا ډېر کم داسې شوي چې څوک دې د انتخاباتو پایلې ومني، خو د انتخاباتو د کمیسیون له لوري د پلویتوب تصور د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیانمنولی شي. پاینې حال کې که څه هم باور نشته چې د نومبر د میاشتې انتخابات کې وزندول شي، خو د ځند په صورت کې به پاکستان چې 241 میلیونه نفوس لري او له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له لا زیاتو سیاسي ناکراریو سره مخامخ شي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره به له سلطان محمد سرور واورو.
د برتانیې چاپ انډیپندنت خبرونې افغانستان کې د چین نوی معرفي شوی سفیر ته په اشاره لیکي، طالبانو په افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دې هیواد کې د چین د لومړي سفیر هرکلی وکړ. د خبرونې په ټکو چین ژاو شینګ د افغانستان لپاره خپل سفیر ټاکلی دی او لومړنی مهم هیواد دی چې وقته د طالبانو لستنیدو دوه کاله وروسته په افغانستان کې ډیپلوماتیک استازیتوب لري. انډیپندنت زیاتوي د دې ډیپلوماتیک استازي موټر د چهارشنبه په ورځ د پولیسو په بدرګه د کابل د ارګ په ونو پوښل شوی لار ورننوت او ژاو شینګ ته د لوړ پوړو طالب چارواکو سره د لیدو پر مهال عسکري تشریفات هم وړاندې شول. انډیپندنت لیکي دا لومړی ځل دی چې طالبان د امریکا او ناټو له وتلو وروسته په دې هیواد کې یو ورغلی ډیپلوماټ ته دا ډول مجلل رسمي مراسم پر ځای کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر څوکۍ لا هم د تیر جمهوري نظام استازی ناست دی. بلې برتانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د دې هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس په استعفا لیکنه کړې او وایي د برتانیې د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایل وود وروسته له هغې استعفا وکړه چې د طالبانو د ستاینو په خاطر د دې کمیټې څلور غړیو هغه ته د عدم اعتماد د رای ورکولو غوښتنه وکړه. ورځپاڼه زیاتوي د برتانیا د محافظه کار ګوند د استازي ویلي وو د کمزورو اړیکو په وجه ملامت دی، خو زیاته کړې ده چې که څه هم په دې کمیټه کې د ډیرو استازو ملاتړ یې ساتلی، خو د ډېرې ګډوډۍ د مخنیوي لپاره له خپلې دندې استعفا کوي. له دې سره هغه ویلي چې په دفاعي او امنیتي بحثونو کې پیاوړی غږ لري. ګارډین زیاته کړې ده توبیاس ایل وود د روان کال په جولای کې افغانستان ته تللی وو او په یوه ویډیو کې یې ویلي وو چې وقته د طالبانو لستنیدو وروسته په دې هیواد کې امنیت ښه شوی، فساد له منځه تللی او د تریاکو سوداګري کاملا له منځه تللې ده. توبیاس ایل وود همدارنګه د طالبانو له حکومت سره د تعامل غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ایل وود د څرګندولو د برتانیې دننه او بهر پراخې نیوکې راوپارولې. وروسته ایلوود د یوې بلې ویډیو په خپرولو سره د خپلو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښتله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د اوبیاس ایلوود د دې څرګندونو هرکلی کړی وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی کپتان خالد پوپل په اړه یو مفصل راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی خالد پوپل چې په 2005 کال کې د دې ټیم په جوړولو کې مرسته کړې وه، د طالبانو له ویرې د افغانستان پریښودو ته مجبور شوی. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم تر اوسه په دې اړه کوم علني فرمان نه دی صادر شوی، خو ښځې له ورزش کولو منع شوي. ان د ښځو لپاره ځانګړو شویو ورزشي کلبونو ته هم پر ورتګ بندیز لګول شوی دی، خبرسپانه وی افغان ورزشکاران تر دې پخوا هم خوندي نه وي. نیویارک ټایمز لیکي په 2013 کال کې خالده پوپل د اردن په یو تمرینی کمپ کې د فدراسیون د چارواکو لخوا د ملي ټیم د غړو د جنسي ځورونې شاهده وه. لوبغاړو هغې ته ویلي وو چې د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په شمول د فوټبال فدراسیون د چارواکو لخوا د جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. خالدی پوپل هغه څه چې اوریدلی وو په اړه یې راپور ورکړ، خو د اغلی پوپل او د دې ټیم د روزونکي په خبره د فیفا چارواکو په اتو میاشت کې په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یو شمېر مېرمنې موټر چلوي. دوی وایي ښځې باید د سړیو د لاس محتاج نه شي، کارونه وکړي او خپل ژوند مخته یوسي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
محبوبا ځان ته دا ویاړ وربخښي چې شاید په ټوله جاغوري ولسوالۍ کې لومړنۍ ښځینه موټر چلوونکې وي. دا وایي شاوخوا 12 کاله کېږي چې موټر یې زده کړی دی. محبوبا زیاتوي موټر وانی یې ځکه زده کړی چې د خپلې کورنۍ کارونه ورباندې اسانه کړي، خو زیاته خوشاله هم ده چې د موټر چلولو په وخت د خپلې کورنۍ له لورې هڅول کېږي.
ډېره وهڅول شوم، د خپلې کورنۍ له لورې خوند وهڅولم، خو سره مې وهڅولم. ما چې موټر زده کړو هغوی ډېر خوشاله هم شول، ځکه خوند مې یوازې دی، بل لور نه لري چې موټر چالان کړي او څوک یوې بلې خواته یوسي.
په جاغرو ولسوالۍ کې ګڼې مېرمنې چې د ځان او خپلې کورنۍ د اړتیا پوره کولو په مخه موټر چلوي. دوی وایي ښځې باید د سړو د لاس محتاج نه سي، کارونه وکړي او خپل ژوند مخته بوزني، موټران زده کړي او کار ورڅخه واخلي. فاطمه حیدری یوه بله موټروانه مېرمنه ده چې دا وخت له خپل کلي څخه د جاغرو مرکز سنگ ماشې ته راورسېده. دا د سړک پر سر خپل تور رنگ فیلډر موټر شاو مخته کوي تر څو قانوني ودروي. فاطمه وایي 2 کېږي چې موټر یې زده کړی دی. دا په کلي کې دوکان لري، خو هره ورځ خپل دوکان ته د سودا اخیستلو په مخه د جاغرو ولسوالۍ مرکز سنگ ماشې او یانګرو بازار ته راځي. فاطمه وایي ښار ته خپل موټر بیایي او سواریان هم ورسره وړي. د دې په خبره چې موټر یې د اړتیا له مخې زده کړی دی.
مثلا بعض وخت
ځینې وخت نارینه په کور کې نه وي، د انځور پیدا کېږي، کار اجل وي. زه ځم مثلا انځور روغتون ته وړم او نور داسې کارونه کوو. په سودا راوړلو پسې ځم، ډېر په درد خوري.
فاطمه حیدری زیاتوي که ښځې په خپله موټر چلوي کارونه به یې اسانه وي، خو که نورو ته ګوري ژوند به یې سخت او کارونه به یې په نیمایي کې پاته وي. د سنگ ماشې بازار په منځ کې د یوې لویې ودانۍ مخته سپین رنګه سراچه ډوله موټر ودرېد. له موټر څخه یوه د سپین ټیکري ځوانه مېرمن راښکته سوه. دا د دغه موټر چلوونکي او ځان نګاره را پیژني. نګاره وایي له تیرو 2 څخه موټر چلوي، خپل ماشومان ښوونځي ته پکې وړي او د کور سودا راوړي. د دې په باور دلته د موټر چلوونکو ښځو لپاره کومه ستونزه نسته. ډېری نجونې دي چې لیسو او پوهنتونونو ته به په موټر او حتی موټرسایکلانو تللي، خو که بیرته زده کړو ته اجازه ورکړل سي بیا هم دغه نجونې خپل موټران او موټرسایکلان چلوي.
نجونې بیخي زیاتې دي دلته چې موټر چلوي، کورنۍ یې هڅوي. 3 کورس ته لاړم، بیا مې له هغه وروسته نوره موټرواني زده کړه.
دا چې په افغانستان کې په اوسني وخت کې نسبتا د ښځو کار زده کړي او یا موټر چلول د پخوا په پرتله سخت شوي دي، نو په جاغرو ولسوالۍ کې ډېری مېرمنې د موټر چلولو تر څنګ په نورو کارونو لکه دوکانداري، بزګري، د مچیو پالنه او داسې نورو بوختې دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 نیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.